پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزنوري نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې دا ځل د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. لومړی فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې 16 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي او په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې د مخه د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وګوري. په بیان کې راغلي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې وینا هم وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کمار په خپل ټویټر لیکلي چې ولسمشر غنی ډیلی ته ورسید او په نوې ډیلی کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وسو. کمار لیکلي چې د افغانستان او هند ستراتیژیک ملګرتیا ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. تمه د افغان ولسمشر به د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګ د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وغږیږي. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې 16 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د قلعه زال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 16 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمانداني د امنیت امر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړي دي، خو د تلفاتو په اړه نه دی ویلی. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پکتیکا کې د اوبو د یو سربند د جوړولو چارې پیل شوې چې کولای سي شاوخوا 10,000 هکتار ځمکه خړوب کړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تیر ورځ د دغه پروژې پیل ډیر مهمه بله او وایي چې د پکتیکا نورو سیمو ته هم د اوبو چارې کتنظیم سي د ولایت په پیو صادراتي سیمه بدل شي.
موږ د ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، موږ د برمل نه نیولې دغه سرازا په ګمل او په سروبي او په ورګونه او دغه سي تر ان تر وړو مې یوازې خاطر وو پورې موږ دشت لرو. یوای و دشتم او بیا داسې دشتیم دي چې سلګونه کیلومتر هم یوا دشت لرو، خو خړی پرتی دي. کوبور ته تنظیم شي، کابه زرغونه شي او په کابه په صدراتي ولایت باندې واوړي.
د سربند په خواجه سرخیل سیمه کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه مالی مرسته د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. سمو ځخ لاسه د ریډیو ری په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومان د خوندیتوب ادارې یاسف د چلډرن د خبرداري ورکړې دي. دغه موسوي چې 15.2 میلیونه ماشومان داسې مهال د قحطۍ یا لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بې په لوړې دود او د عمده ساحلي شهر هدایده شاوخوا ته جګړې بیا پیل شوې دي. د سیف د چلډرن مسیج رایه مشري هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا ماشومان لوړان دي د بیلابیل غوښونو لبمونو نیولې تر لوږی ناروغي او نور خطرونو سره مخامخ ول. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته لا غ راپورټ وسوي چې ایران په لوه حوثی یغیانو د دغه هیواد پلازمینې سنا په ګډون ډیری لوی دي برخې لاندې کړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمي د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل وی وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همدراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن ځوړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبی او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شای ژر دواړه داور د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې سره وکړي. او د روسیې ولسمشر وایي د دې هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د سوریې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه پر ورځ په مسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال ویل چې د هیواد د الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. تر دې دمخه د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته د روسیې یو الوتکه چې د سوریې له لازقې څخه د ستنېدو په حال کې وه له راداره ورکه سوې وه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سطح مهم خبرونه یې واورول. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شویو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړل چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتي را یا تصمیمی کې د مورد کمیسیون مستقل انتخابات د خانه شخصي آقای دانش گرفته بشه، ای خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو په د ورستیو جنجالونو په اړه مو د چارو دی یو کار په نظر هم اخیسته. د کورنر اوسیدونکو وایي پراتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي.
موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګول دي او غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو.
د برخ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت ته اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې پر زیرې عملیات پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون نن دا وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون په اړه ډېرې پریکړې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په انکور کې کیږي. سرور دانش هم پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د دفترونو تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. هغه دا څرګندونې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د مرکزونو د تړل کېدو په غبرګون کې وکړې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په 2 لویو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي وو. سرور دانش چې پرون په کابل کې د عاشورا په مناسبت یوې غونډه کې څرګندونې کولې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو په وړاندې د ګټو پر ضد دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون چې نن د دې جرګې د غونډې مشري کوله له دې مخکې هم په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او درغلۍ ادعاوې کړې وې. د یادونې وړ بولو چې همایون هم د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یو مهم غړی دی. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا شپه د کابل له سټډیو راسره وصل دی. افغان صاحب، په ولسي جرګه کې نن د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لومړي مرستیال بیا څه ادعاوې وکړې؟ د حکومتي چارواکو یې څه انتخابونه وکړل؟
بله نوری صاحب، د انتخاباتو تر سره کېدو ته تمې او د دغه بهیر نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو سربېره وسته ولسي جرګې له لوري دغه انتخابات لپاره پراخو تورونو سره عمل دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون چې د چهارشنبه په ورځ یعنی نن یې د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړل او وایي چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې تر سره کیږي.
یکی از تعهداتشان شفافیت در کمیسیون انتخابات بود. متاسفانه که شفافیت اونا به فایده شخصی خود میخوان بیارن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
دا چې اوس د انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کیدل دي هم ټینګار کوي. له دې ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون هم غړیتوب لري، په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نشي کولای د ځواک له استعمال سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې چې پترهغه خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پرې چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتخابونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو تړل کېدل د هیواد د عمومي مصلحت خلاف کارو باله او دغه ائتلاف یې په يرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې له لوري په البته د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساس او بلل.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگا اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح میکنن. معاون دوم جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وطنی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
له تیرو 15 ورځو راهیسې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانستل سوي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو ولایتي دفترونه دروازې همداسې تړلې پاتې شي، نو په خبره به دوی به د انتخاباتو قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو شاته لیدلو په اړه تصمیم ونیسي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې هم پاتې کیږو. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو په چمتووالي به ناوړه اغیز وکړي. د تلې د 28 نېټې انتخاباتو لپاره هم پوره یوه میاشت پاتې ده. له ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی مرکه کړې ده.
موږ په وروستیو کې د حکومت او د ځینې سیاستونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي، د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسی جرګه پیږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کولی شي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې نه هم د ولسي جرګې غړو یا کاندیدانو چې کوم اسناد موږ ترلاسه کړي دي او د موږ ناظرین هم داسې کوم شی ترلاسه کړي دي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ستاسې په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو هغه کوم اطلاف جوړ شوی دی، خو هغوی درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغو باندې حکومت نه او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومیټریک نمریکانه او کاروانه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تفګنی هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کیدای شي حکومت خپل لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پښو لاندې وړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا چې په دې ګروپ کې ډول ډول خلک یو ځای شوي دي، ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تیر کمپاین کې هغه ته دیسره مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل. سره نو هغوی هم ناراض دي او یو انتقام ګیري کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کدي سره د ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرته نه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم چې کسان چې غواړي ځانونه مشهور کړي په دغه پروسې کې، او صدرم چې ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنه او هغه خپل سنیت لري، ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي، د موږ په اند نه یوازې داسې د ټاکنو نیټه تر پښتنې لا دروري، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ درد چې به بده وس مې شي ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بدغیزي او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید او اوسم نجف صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لابلو برخو کې صادرات 20% زیات شوې دي. د دغه وزارت اداري او مالی موین اجمل حمید عبدالرحیم زیتی راورزنا وخت د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې خبری کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول د رامنځته کېدو په لټه کې دی. نوموړي ویل د صادراتو د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې د تیر کال په پرتله بهر ته د افغانستان د صادراتو د کچا د تیرو اتومیاشت په پرتله 20% لوړوالی خي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو په وینا افغانستان د ګوندیو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پیوړی کېدو لپاره کار کوي چې ورسره تمه د افغانستان د سوداګری توکو صادرات به نور هم زیات شي. پکتیکا کې یو شمیر بزګرانو ته روزنیز پروګرام جوړ شو. د پکتیکا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلکي کارکونکو لخوا د دې ولایت په مرکز شرنه کې د بزګر سیمیز خوانځي لري یو شمیر بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او آفتونو د کنټرول په موخه روزنیز پروګرام په لاره وشول شو. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوسم یوه نړیواله موضوع راخلو. سیب د چلډرن خبرداري ورکړی چې په امن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنگ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تیر بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په امن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیب د چلډرن د خبرداري نور جزئیات به له عصمت سروانه واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار هدیده د په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې لګڼو ګواښونو سره مخامخ دي.
د یمن د جګړې ترڅنګ د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره هم نړیوال ډېره هڅه کوي، ولې د یمن وضعیت دومره خراب شو؟
د یمن کړکېچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي.
ویل کېږي چې د یمن په جګړه کې ډېر خلک وژل شوي او پر ماشومانو سربېره ډېر نور خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه دقیق ارقام یا معلومات شته؟
د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي او شاوخوا 8,000,000 او 4,000,000 نور له لوږې سره مخامخ دي.
او اوس جګړه د یمن په کومو سیمو کې روانه ده؟
د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هودیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هودیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې د دوشنبه له شپې را پدې خو د هودیدې شار د شاوخوا په جګړو کې 40 حوثیان وژل شوي دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یو ګودام برید کړی دی.
بله، اسما سلام الله تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتر اگر زو د افغانستان په اړه راپور نو ته د بلخ د څو ولسوالۍ اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې پر ضد عملیات وکړي. د بلخ چاربولک، چمتال، دولت آباد، شولګر، شورتپه او کلدار ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ښودل شوي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي دي. نور حال به له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپورټ کې واورو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو د حضور لا زیاتوالی اندېښنه لري او په خپل سیمو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په بلخ کې د چهاربولک، شولګرې، چمتال، دولت آباد او شورتپه ولسوالیو اوسیدونکو په خپل سیمو کې د طالبانو او د دولت ضد نور وسلوالو ډلو د نفوس لا زیاتوالی شکایت لري او غواړي چې سیمه کې امنیت تامین شي. دوی وایي چې د دولت ضد وسلوالو او طالبان په سیمو کې پر امنیتي پوستو حمله کوي او همدارس عام خلک هم د غوی لا ځورونې په امان کې نه دي. د یادو ولسوالیو تو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
صرف شاو طالبان میای عملیات خوده میکنه تویش از طلوع آفتاب میرن سبب آزار اذیت مردم میشه.
سلیم هستم، باشنده ولسوالی چهاربولک. گاه ناگاه طالبان میبرن و بالای پست های پلیس و اربکی حمله میکنن.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو فعالیت زیات شوی او په پام کې ده چې د بلواګرو د لمنځه وړلو په خاطر ګډ پوځي عملیات ترسره شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سې شنبه په ورځ مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بلخ په نام ولسوالیو کې به د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو د محو په خاطر عملیات ترسره شي. هغه وویل سره لدی چې پولیس په بلخ کې د نظامی تجهیزاتو لکموالی سره مخ دي، خو دوی منظم او قوي پوځي عملیات پلان کړی دي. خاغلی وایس برمک وویل
در ولایت بلخ خصوصا در ولسوالی تحرکات ایجاد شده، بتانیم با دوراندازی عملیات تصمیمی وضعیت پس دوباره بهتر بسازیم بهبود بشیم.
د کورنیو چار وزیر تیره ورځ په مزار شریف کې د پولیسو د یو سرو شلو تنو ځانګړو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې هم ګډون وکړ. ښاغلی برمک د سه شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته په بلخ کې وویل چې د پولیسو د ځانګړو قوتونو شمیر دوه برابر زیات شوی او د یادو ځواکونو یوه قطعه په بلخ کې د امنیت د ساتلو په خاطر د ملي پولیسو ترڅنګ فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بغلان ولایتونو کې هم امنیتی چارواکی په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له زیاتوالي خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زئی، ازادي رادیو، مزار شریف.
مخکې مو د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورت شوو جنجالونو په ترڅ کې نن د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هغه تورونه د هغو تورونو په اړه واورېدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتو په چارو کې په لاس وبهنې تورن کړ.
د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي. یو شمیر د کونړ اوسیدونکو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره غږېدلی دی.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ولسمشرۍ په تیرو دریو ځلې او د ولسی جرګې په دوه ځلې ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستې او د خپلې خوښې وړو نماندانو ته رای ورکړې دي او دا ځلې په ټاکنو کې د برخې اخستلو دپاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې ذبیح الله دی، دانګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د انتخاباتو دپاره په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي، غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپلې خوښې کاندید ترای ورکړو.
نوم مې احمد دی، د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګول دي، غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خپلې خوښې کاندید ترای ورکړو.
دوی وای په تیرو څو ځلې ټاکنو کې د امنیت خرابوالي له امله مالی او ځاني زیانونه ګاللي او دا ځل له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیت ونیسي، څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپلو نماندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ را روان انتخاباتو کې د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د هغه ځایونو په چې د سټېشن کې د هغې امنیت ونیسي، هغه ځایونه چې امنیت یې خراب وي امنیت ورته ونیسي او په هغې ورځې باندې زیات کوشش وکړي او د هغه خلکو د مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کوي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل: لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو دپاره یې امنیت نیولی و او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چاته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره موږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات د لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې موږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې دپاره هم پلانونه شته، هغه پلانونه به هم انشاءالله و رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکې میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیګ چې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لاس ځینې اخیستې دي. اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو دا فوټبال نور نه کېږي. دا ورور وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چیرې ورور دا تاسو پر خپله غاړه واخلي هېچا ته هم پیسې ورنه کړي، وروره په خپله باندې تاسو وکړي. موږ وروره د دې مینهوال یو، موږ وروره د دې غندنه کوو. هر څوک چې ورور په دې کې مداخله کوي باید څارنوالۍ ته معرفي کړي. هغه خلک چې وروره پیسې خوړلې دي یا کوم په دې کې لاسونه کوي په دې موږ کلک مخالفت کوو. وروره د کندهار موږ ټول هم ولس خوابږي. دا باید چې وروره دغه لیک شروع شي دغه ته ځنډ ورنه کړي. نور وختنستم د ازادي راډیو څخه مننه چې دا زما پیغام نشر کړي او د کابل هغه لوړ پوړو چارواکو ته ورسي. مننه.
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا د ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته نه مکتب شته نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشر.
سلامونه نیکی هیلې احترامات پښتنمینه د ازادۍ راډیو درانو لاوت لنا کابریدن کو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وای. یو ځل بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د ټلیفون پرې کړه غلای نه تنګیوال يم دا وردګو څخه. یو ستوند د مونږ په وردګو کې چې مونږ اکثره کلیوال هیوادوال څنګه زوريږي غا دی پایو دي. ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي ټولو چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه په دې هیله چې زما پیام نشر کړی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې دولس نیمه بجې کې دونکو د فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګمنۍ په یو بیان کې ویل چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. تمه د افغان ولسمشر د نورو چارواکو سره هم د سولې او ثبات ټینګښ لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وشخیږي. د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د قلیزال یو امنیتي سرچینې د نمونه شوډلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې لڅو لورو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ افغان امنیتي سرتیري وژل شول. سرچینې زیاتوي په دې بریدونه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیر یې نه دی ویلی. په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن دا خبرداري ورکړی دی. د سیف د چلډرن مؤسسه اجرایوي مشري هیل تورنینګ سمیت نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بیلابیلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ دي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ویل چې کیم همدار ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمنځ وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. او د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې نن چهارشنبه په سالزبورګ کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. ویل کېږي اروپایي هیوادونو کې کډوالي او له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا وتل یا برگزیت په دې غونډې د اجنډا د سر موضوع ګڼي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاو دلنافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایی بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو یونیو کې لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کیدل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو د قاچاق په تور شپارس کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي رادیو ته وویل دا شپارس کسان چې د نشې موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغله موحد وای چې په تیرونی کې څلور دیش کسان چې د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونی په جریان کې د بیلا بیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیشو تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیشو تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېګل شي.
لنی بل شوی کسانو څخه درې تنه هغه مهال د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول چې غوښتلې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي راډیو ته وویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولی دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتلې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 70 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله یې کابل ته قاچاق کړي، پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو نتیجه
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کغاله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزی می نشه کولا، دیره بد خویه با، اوز چه دی نشه خوشی کری موک دشوان پا خوان پوشوی.
او دخپرونی پا پاکی دراما هم لرو.
دکتر سیب داده نسمی درد که بی مرده کرم وی وی.
تا پردقه کت پریوزا؟
وی 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 خزی در لحظه بی وی نیسه رک زره.
در لحظه رکه.
اوز دخپرونی نمونه بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د جل عمل سوي چې د نشي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې لارې عملیات کوي.
مو کوخه خو چې پراتلونکي کې همغږي ډیر کړو، ځکه که د هوا او ځمکې لاري پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به ښه وي. څومره چې د نشي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشي موادو د تولید کچا راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډیر عملیات کړي او ډیری کارخانې ویجاړې کړي دي. که همغږي ډیر شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښه
ښاغلی بختیار زیاته کړ چې د کوکنارو د کښ دوام د نشئی موادو تولید ته لار هواروي او د نشئی موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې عمله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې بلې وی خو د کوکنارو د کښ او لبلې خو به د پروسس او جوړولو مخه ونیول شي. په کابل کې د ناټو د غوسم لاټر ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل دوی د نشئی موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولي مالی سرچینې په نخښه کړې او د تیری وی میاشتې په بهیر کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې لس هوایی بریدونه کړې دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایی ځواکونه هم د نشئی موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت لا راواره کړي او باید امنیت او له نشئی موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي. ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هر سیمه چې د طالبانو لاس تلویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنی مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینس پونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه کوچې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
کابل شاریان په تفریح پارکونو کې د محتاجینو له موجودیت او نشئی موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي رادیو ته وویل له پولیسو څخه د محتاجینو تر شړلو وروسته په ښار کې محتاجین ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشئ کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د محتاجینو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نور خارونو ډیر خلک پکې اوسېږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې د پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارینو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړې او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای تر ورته پرېږدو. دولت هم باید دې مخنیوی وکړي. ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د پوهنتونو د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس ویو خو بیا هم مونږ نه به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پخ کړی کنه زکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامونګ نشکېګو دوی خپل خنشای خو مونږ نشکې دوم راځي چرسنه وي او بل محصلین زیات همدا کارته متوجه شوی دي زیات محصلین زدل چې ګور ماغو همدا چرس باندې رکد شوی دي دوی ته یو داسې زیات یو ډل شي یو داسې فنا زیات دی ورسې چلته د نور خلکو مزاحمت ونه کړی
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي دوی وای له پولیس سخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول خار معتادین نیولای چې زیاتره په تفریحي ځایونو کې اوسیږي کابل خاروالی په خار کې د ټول کو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لوی ستونزه بولی خو زیاتوی چې خاروالی یوازې نشي کولای دا ستونزه حل کړي د کابل خاروالی مطبوعاتي مسول جلیل سلطانی ازادۍ رادیو ته ویل خاروالی د دې ستونزې د حل مسولیت لري او له نورو ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لپاره د مرغ چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي کابل خاروالی تل له معتادینو څخه د راپیدا شوی ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ده سره لدې چې کابل خاروالی اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سیرنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخه په کابل ښار کې اوسیږي
مسکا هوته کو چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د وسیدو په اړه راپور راوړوه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس له دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لالارې له مکسره په اړیکه کې شي 0905340 0902255 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له مکسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته حاصل کیږي هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته حاصل چې ډیر کار وکړي د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار د پاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي
احمد شلکلنو چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشي په لومه کې بند شو دی اوس 23 کلن او د معتادینو د درملنې په یو شخصي روغتون کې بستری دی احمد وایي دی یو ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي
صاحب کولی که پیش کار مکردم به تریاک مکشید
لچا سره چی ما کار کا به هغه تریاکی وو په کور کې تریاک نشڅ کولای زموک په کوټه کې بیس کول کله چې به زه په کار کې ستړی شم نو د براغه کړ چی راشه یو دو تریاک کش کړه ستړیا به دی ور کشي هغه محل ز نه پوهیدم چی ما به په دې بدبختی اخته کوي
که زندگی را نه ود مشه نه مفهمم که ما بزیرت مندازم
احمد خپل کورنۍ ایران ته پروزی غټلو پسې لګلې وو خو دوی نه خبره ول چې هغه په نشو اخته کیږي د احمد مور پرګولا ل ایرانیانو ګیله کوي او وای کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه خو کورنۍ مې د دې کار مخاوني ولا
برا بیرم کوم ځانمنو
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خوشي خو لاغه خو ماتات کوته راغی په دوه هم ورځی از ما په مخ کې تاریخ وسکول لزان سره مې وویل لده سره به څه کوم بل اخر یې درملنه هم ونه شو
دا ایوازې پرې ګل نه ده چې د خپل موتاد زوی په غم کې سوځي د مریم په نوم یو بل مېرمنه هم دا غو افغان میندل جملې څخه ده چې درې زلمی ځامن په ایران کې په نشو اخته شوی دي مریم وایي چې د بیوزلۍ له عملی ځامن ایران ته لګلی خو لاغي خو نشایان کوټه راغلل
هر څه به چې مې معتاده چیزی هم نداشتم
درې زامن مې معتادین دي
دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو اوخیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نو ما خبره چې زامن می پر نشو اخته شوی دی. د ناروغانو ګمان می اور باندې وکړ. هغه چې ډاکټر ته می بوتلن ډاکټر راته ویل چې دوی پر نشو اخته شوی دی. تر دې وخت پورې زنه په هېده م چې موتات څنګه وي
موتات شده او اخ فهمیدم کوم موتې دي سر مبدا نه مشد کوم موتات چیه.
د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې چارواکي وی ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللی هلته پنشو اخته شوی او بیا د ایرانی نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوی دی. د هرات ولایت د نشي موادو د غوښتنې کمول مدیر سید محمد سادات وی هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیان د دې لپاره پنشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلې دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې پونه شوخته کیږي سره لدې چې ډیر کار کوي خو بیا هم ایرانیان دوی تخپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته بلاس ورکوي چې هغه یې بیا په زور افغانستان ته راړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه درستانسو محتاجونو په اړه راپور راوړوه او اوس د جلاویس په نوم د یوې میرمنې حال درکو چې نشای پرې شه ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریخ وخت تاسو چې غوښتلې د تاریخ له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شروالۍ کې د صفاکاری په توګه کار کوي. دلاویز 15 کاله تاریخ څخه ویلی وای د احتیاط پر مهال ورځنی کارونه نه سوی کولای او یوازې به د نشي په اړه فکر کاوه. په جاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وای کله چې په کلی کې اوسېده نو د خپل ناروغي د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځای ورورو په تریاکو موتاد شو.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم ژوند مې ډیر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. ان دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه را پرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډیر تریخ او له جنجالونو ډک و.
د لاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپل ژوند ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړ شي او د ځانونو درملنه وکړي.
د لاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپل اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله. ډیره بدخویه وه. ژوند مو ډیر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوی ویلی. اوس چې دې نشه خوشی کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډیر ښه شوی دی. پخوا د دې نشهیي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
د لاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه و تر څنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کیږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کوي، زچ وایم اډوکی میں ټوټه ټوټه شول.
دنا ستپ خو بدی درد نه کوي؟
نه نه، دنا ستپ می درد نه کوي. ما تل دوا خانینا هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي ایس ګټه نه درته کړي، یو سات آرام به څنګه دردونه در پوری شي.
نو څو کم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړشه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
او سړیا، داسې نه وی چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منه ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دادې جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ بشو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض چې تاسو یې یوم یش مخ کې نسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو، پیاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خزی دا لاس ته ونی سره ځرا.
ته د لاس سره کې دغسی.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی. ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګورم.
خړاکتر شو دغه دی وګورم.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی. خامخ بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاته دی.
اغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای یو ډول پیشګری ز په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام، خو اوس می چندان درد نه آراموي.
څه شي پیشګری؟
او
ما خو تاسو پیشګری نه درکړي. تیر اخره کې څه ډول پیشګری دی؟
دغه دی وګوره.
څه شي سوسیګان؟
او
سوسیګان پیشګری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. کناروغ له درد ډیر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو، نور نه ورکو، ځکه چې بیا ور باندې موتات کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دی ویلی وای، ما نور دوا درکوله، درد به آرام شوی وو. ښه، په هر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یو میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارام کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوښوم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده؟
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسوسیګان پچکارو یې موتات شوه ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه موتات شوه یم؟
هو، له بده مرغه چې موتات شوه یې.
وی خدای، دا په څه بلا اخته شولم؟
خوری، دا ستاسې خپل لاسه،
عادی ناروغی درلودله او هغه جوړیدله خو تاسو په خپل سر پچکاری رانی ولیدی او ناروغ ته مور لګولی دی
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه دا کار ما وک په لوی لاس می ځان تباک
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو د دې ناروغي علاج نه کیږي
علاج کیږي دا د زه د معتادینو د شفاخانه پته درته لیکم بس همدان نیم د شفاخانه ته بوزي خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې ونی د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.